افرادی که برای خراسان کار میکنه باید دیدگاه شهروندان رو بشنوند.
سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبرې خبرونه تموز فريده سيال د شفيق يار د تخنيکي چارو په سم ملختر کلای کوم خبرونه په خبرونو پیلو د قطر په پلازمینه دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتو پر افغانستان د ورځنی غونډه نن او سبا دوام کوي اټکل کیږي په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي استازي پر ګمارنه هم بحث وشي د افغانستان لپاره د ناټو پوخانی ملکی استازي نیکولاس کی لازد رادیو سره په خبرو کې ویلي هیله مندي د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي استازي په ګمارنه کې یو څه پرمختګ وشي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي همغږي کوونکی فریدون سندرنی اوغلو د افغانستان د وضعیت په باب د څو میاشتو په موده کې خپل بې پري ارزونه برابره کړې وه او د دسمبر میاشتې په وروستیو کې امنیت شورا ته وړاندې کړه په دغه ارزونه کې د افغانستان لپاره د نوي ځانګړي استازي د ګمارنې سپارښتنه شوې وه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون په اعلامیه کې ویل چې د دوحې غونډه کې د دوی ګټون ګټور ونه بلل شو د دوهې پتیره غونډه کې چې شاوخوا نه میاشتې مخکې د ملګرو ملتونو په کوربتوب جوړه شوه طالبانو ته بلنه نه وه ورکړل شوې چې د طالبانو د نارضایتۍ سبب شوې وه د دولسو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په یو ګډه اعلامیه کې د هغه څه په باب ژور اندېښنه وښوده چې په افغانستان کې د ښځو نجونو له بشري حقونو پراخه سرغړونه ګڼل کیږي دغه اعلامیه د البانیا انډورا بلجیم بلغاریا کاناډا فرانسې جرمني کوسوو لختنشتاین منګولیا هالند او رومانیا د بهرنیو چارو وزیرانو لخوا په جرمني کې د مونشن یا مونیخ امنیتي کانفرنس پر مهال خبره شوې ده دوی له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې سیستماتیک جنسیتي ځورونې ته د پای ټکی کېږدي د طالبانو تر ولکې لاندې ملي ټلویزیون د طالبانو وین زبیالله مجاهد د دولسو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د اعلامیې په ځواب کې ویلي چې دا مهال د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي او د هغې په وینا د افغانستان ټول وګړي له برابر حقونو څخه برخمن دي او له په ټولو برابر حقونو سره ژوند کوي طالبانو مخکې له بشري حقونو د سرغړونې په باب ادعا ورت کړې دي او ویلي دي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو د حقونو رعایت ته ژمن دي په ګډه اعلامیه کې له طالبانو غوښتل شوي چې نجونو ته د منځنۍ زده کړې اجازه ورکړي طالبانو پر افغانستان د ولکې له بیټینګولو وروسته نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیمي اجازه نه ده ورکړې او د 2022 کال په ډسمبر میاشت کې نجونې له پوهنتون زده کړو هم راوګرځولې د هوا پیژندنې اداره وایي نن یک شنبه او سبا دوشنبه د افغانستان په زیاتو برخو کې د سختو بارانونو واورې اټکل شوی دی د طالبان د ترانسپورت او ملکی هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې پرون شنبه په خپل شبکې افغاني ټویټر کې لیکلي دي چې په ځینو ولایتونو کې د سختو رښتونو په نتیجه کې د درنو سیلابونو د راوتلو امکان هم شته د دې درې په وینا په شمال کې له بدخشان نیولې تر فاریاب او د غزنی تر ځینو برخو د غرس په ختیځ کې له نورستان نیولې تر خوست او پکتیکا د سیلابونو دراوته اټکل شوې ده وړاندې راغلي چې په بیلابیل سیمو کې له 15 تر 50 ملي متر پورې د باران او له 30 تر 80 سانتي متر پورې د واورې ورېدو اټکل هم شوې ده دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د لګو رښتون له کابل څخه کال د وچکالۍ په باب اندېښنې شته او د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر شهزاده فیصل بن فرحان پرون شنبه ویلي چې د اسرایلو په ګډون په منځنۍ ختیځ کې د سولې او ثبات پر لور د ګام اخیستو یوازینۍ لار د فلسطیني دولت ایجادول دي کله چې د مونشن یا مونیخ امنیتي کانفرنس په څنډه کې د یو بحث پر مهال له شهزاده فیصل له د اسرائیل سره د عربستان د اړیکو د عادي کولو په باب پوښتنه وشوه ویل چې عربستان د غزې په جګړه کې د اوربند غوښتنه کوي فرهان زیاته کړه چې موږ پر اوربند او پر دې موضوع ډېر تمرکز کړی چې اسرائیل له غزې ووزي او موږ د غزې خلکو ته بشري مرستې برابرې کړو سعودي عربستان په وار وار ویلي چې له اسرائیلو سره به تر هغې ډیپلوماتیکې اړیکې پیل نه کړي چې دغه هیواد خپلواک فلسطیني دولت په رسمیت نه وي پیژندلی د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو بیا د فلسطیني دولت د ایجادولو پیشنهاد په کلکه رد کړی دی تاسې خبرونه واورېدل وړاندې په خبرونه کې سره د مطالب اورېدلی شئ نن د دوه په پلازمینه په بخنه سره د قطر په پلازمینه دوه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د افغانستان په اړه باندې ناسته دوام لري. چې تر اوسه پورې په دغې ناسته کې پر کومو مسایلو خبرې شوې دي وروستي جزئیات به یې درته درکړو. همدارنګه دا چې افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې خواړه یې په نړۍ کې مشهور دي، په ځانګړې توګه بولاني، خو دا چې بازار یې اوس مهال په کابل کې د نورو ولایتونو په ګډون څنګه دی، په دې اړه هم درته وړاندې جزئیات لرو. دا چې د دوهې ناسته نن جریان لري، په دې اړه د هغو نجونو غږونه هم درسره شریکوو چې دوی غوښتنه کوي باید د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژندل شي.
اصلا د طالبان حکومت په رسمیت ونه پیژني.
چې ولې دوی دا غوښتنه کوي، په دې اړه درته وروسته جزئیات لرو. د کوچیانو ژوند ته هم تم کیږو.
موږ رمې خوڅک ټولې فیصله شوې مړې شوې، هر ورځ درې او څلور او پنځه مړې کېږي، دا د وچکالۍ په خاطر یا د بې اوبو په خاطر. اوبو نشته.
نور مطالعه به مشتملتیا هم وکړو.
تر دې شېبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا هم ستړي مشه. د قطر په پلازمینه دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتو پر افغانستان د ورسینې غونډه نن او سبا دوام کوي. اټکل کې چې په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي استازي پر ګمارنه هم خبرې اترې وشي. تفصیل سنا کاکړنه په دې راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي انټونیو ګوترش په کوربتو د دوحې د ورسینې غونډې لومړنۍ ورځ د افغانستان په اړه د بیلابیلو هیوادونو د ځانګړو استازو په سلام مشورو د تړلو دروازو تر شا پیل شوه. په دې غونډه کې د قطر د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د 15-23 هیوادونو استازي ګډون کړی. د افغانستان د ځینو رسنیو د راپورونو له مخې د مدني ټولنې د فعالانو په استازیتوب لطف الله نجفي زاده او د ښځو د حقونو د فعالانو په استازیتوب محبوبه سراج میترا مهران او شاګل رضایی به په دې غونډه کې ګډون وکړي. که څه هم په دې غونډه کې طالبانو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې وه، خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه اعلامیه کې ویل چې د دوحې په غونډه کې د دوی ګډون ګټور ونه بلل شو. د ملګرو ملتونو سیاسي او د سولې جوړونې چارو ډیپارټمنټ تېره ورځ د یوه اعلامیې په خپرولو سره ویلي د دوحې په دوهمه ناسته کې بحثونه به د امنیت شورا د 2021 پریکړې لیک په چوکاټ کې ترسره شي، کوم چې غړي هیوادونه هڅوي چې په هیواد کې د نړیوالې ښکېلتیا د زیاتولو په اړه غور وکړي. په دې اعلامیه کې راغلي د ملګرو ملتونو ځانګړی همغږي کوونکی فریدون سنلیوغلو په دوحه کې د خپلواکۍ ارزونې او د هغې وړاندیزونو پورې اړوند بحث کې برخه واخلي. د دوحې په روانه غونډه کې به د نورو مسایلو تر څنګ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د یوه ځانګړي استازي پر ګمارنه هم بس وشي. هغه څه چې طالبان یې مخالف دي، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ په خپله ایکس پاڼه لیکلي، که څه هم په دوحه کې د ځانګړو استازو په دوهمه غونډه کې ګډون نه کوم، خو هیله لرم چې دا د کلیدي اړخونو ترمنځ د معنی لرونکي او ټول ګډونه خبرو اترو لامل شي چې پکې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو په اړه بحثونو ته لومړیتوب ورکړل شي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د څانګې مرستیالې هیدربار هم په خپله ایکس پاڼه لیکلي، راتلونکې تګلاره باید د ښځو د حقونو په چارو کې د متخصص استازي ټاکل وي چې دنده یې له طالبانو سره تعامل نه، بلکې د طالبانو د سرغړونو په وړاندې د همغږي نړیوال غبرګون هڅول وي. د افغانستان د اسلامي جمهوریت سیاسي او قونسلي استازولۍ د دوحې د غونډې په اړه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي، د افغانستان لپاره ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ټاکنه به په دې هیواد کې د سولې او ثبات لپاره د یوې اغیزمنې نړیوالې کړنلارې د یقیني کولو په برخه کې یو مهم پرمختګ وي. په دې اعلامیې کې دغه شان راغلي، تمه کیږي په دوحې او راتلونکو نورو غونډو کې په افغانستان کې د بشري حقونو د ټولو سرغړونو او په ځانګړې توګه جنسیتي اپارتاید او د نجونو او ښځو له حقونو څخه د سیستماتیکو سرغړونو د پای ته رسولو لپاره ځانګړي ترتیبات شامل وي. د دوحې په لومړنۍ غونډه کې چې د 2023 کال په می میاشت کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوترش په کوربتوب جوړه شوې وه، طالبانو ته د ګډون بلنه نه وه ورکړل شوې چې طالبانو یې له امله انتقاد کړی وه.
و موریده چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د افغانستان په اړه غونډه روانه ده چې سنا کاکړ په دې اړه وروستي جزئیات راکړو. ورزو په دې اړه د هغو کسانو غوښتنې او پیغامونه هم اورو چې دوی د دغې غونډې ته ګډونوالونه درلودي.
د یو افغان انجلۍ په حیث د ملل متحد سازمان او د نړیوالې ټولنې ناستې نه په دوحه کې دا تقاضا کوم چې تر څو اوسني حاکمانو د ښځو د حقوقو نه تبعیض محدودیتونه نه لري کړي او ښځو ته د کار، تعلیم، محاکمو او د انساني شرافت لاسرسی ورنه کړي او یو هم شموله حکومت دوی من سره نه وړي. اصلا د طالبان حکومت په رسمیت ونه پیژني. په لنډه کې مې غوښتنه د دې ناستې نه عدالت او ازادي ده او د ښځو د حقوقو ته د حیثیت اعاده ده.
که چیرې بیا هم دوی د افغانستان په کله غږیږي، لومړی د افغان ښځو د تعلیم په کله دی غږیږي، یو زمینه سازي دی وکړي، یو جوړ جوړی دی وکړي د افغانستان له حکومت سره چې د ښځو لپاره د تعلیم دروازه خلاصه کړي. او بل د ځوانان د بیکاری په اکل دی وغږیږي، ځکه ځوانان بیکار دي، کار نسته، روزګار نسته، ورځ په ورځ فقر زیاتیږي. د ما په شان په زرګونه او په میلیونونه ځوانان دي چې بیکار دي او بیکاره سوي دي. نو له دې غونډې څخه همدا هیله لرو چې په همدې دوو موضوعاتو بحث وکړي او نتیجې ته دې ورسیږي او دغه شته ستونزې دې حل کړي.
زه سمایا په شپږم ټولګی کې اول نمره وم. ما غوښتل چې د تعلیم لار د لارې خپل ګران هیواد ته خدمت وکړم. دا شپږ کال په ډېرې خواري او ستونزې مو ښوونځی ته تلو، خو په دا دوه کال کې چې طالبان د ښوونځي دروازې او پوهنتونونه په نجونې باندې تړلې دي، موږ ډېره خفه او ناامید یو. موږ د دنیا او حکومت څخه هیله لرو چې په راتلونکي کال د تحصیل زمینه موږ ته مساعد کړي.
نوی راغلی و له پاکستان افغانستان ته، پاکستان نه وسړلو او دلته کار روزګار نشته. زموږ چې شی وکړو حیران پاتې وو، کار روزګار بخیسته ده نو فامیل والا هم ټول بیکاره دي. غریبي ډېره زیاته ده، اشتیازي وضعیت زیات خرابه ده. موږ د دوهې ونډې نه دا خواهش ده چې موږ سره کومک وکړي، مرسته وکړي. کار روزګار نشته سی چې شی وکړو. د دوهې غونډه کې داسې فیصله وسي چې افغانانو ته ګټه ورسیږي او افغانانو ته ژوند بدل سي، غریبانانو سره مرسته وسي.
و مورده د هغو کسانو پیغامونه چې د دوهې ناستې په اړه باندې چې نن او سبا به دوام وکړي او د افغانستان د مسایلو په اړه پکې خبرې کیږي او د دې احتمال شته چې د افغانستان لپاره د بل ځانګړي استازي د ټاکنې پر موضوع هم پکې خبرې اترې وشي. د هیوادوالو پیغامونه مو واورېده. بیا هم افغانستان کې پاتې کیږو او دا چې د افغاني خوړو له ډلې بولاني هغه خواړه دي چې ډېر خلک ورسره مینه لري، په مینه خوري او د دې تر څنګ دغه خواړه په کورونو کې د جوړېدو سربیره په خرونو کې یا په بازارونو کې هم په اسانه د لاسرسي وړ دي. خدای چې کوم کسان بولاني خرڅي اوس له کوم ستونزو سره مخ دي ورزو په دې راپور کې جزئیات اورو.
په داسې حال کې چې د افغانستان نوموتي خواړه پیرکی د ټیسټ اټلاس ویبپاڼې کې د نړۍ د سلو غوره خوړو په نوم لړ کې دا ځلې یولسم ځای خپل کړی. په افغانستان کې یو شمېر پیرکی پلورونکي وایي چې د خلکو د مالي وضعیت د خرابوالي له امله اوس پیرکی پخوانی بازار نه لري. دوی وایي چې پخوا د خلکو اقتصادي وضعیت ښه و او ډېر خرڅېدل. د دوی په خبره پیرودونکي ډیر محصلین او یو شمېر هغه کسان دي چې بازار ته د پیرلو لپاره ځي. د کابل په میرویس میدان سیمه کې د پیرکیو یو پلورونکي دانش ازادي رادیو ته وویل:
قدرې که سابق می گرفتن او خرید بولانی زیاد بودم.
موږ ته په خوا په شان اوس ډیر پیرودونکي نه لږ خوانځي تړلې دي. په خوا به خلکو د خوانځیو مخکې پیرکی اخیستل، اوس د خلکو اقتصادي وضعیت ښه نه دی، خرڅلاو کم شوی دی، څوک دومره پیرکی نه اخلي.
رخصت از دغه وضعیت اقتصادي مردم هم خوب نیست، به مخاطر فروشات از را کم شده و قدر کسی نمیگره.
د مزار شریف خار اوسیدونکې نجیبه چې د نورو خوړو تر څنګ د دغه خار د ښځو په باغ کې پیرکی پلوري هم وایي چې ګټوټه یې کمه شوې ده.
نظر به یک سال پیش مشتری ها کم
تیر کل څخه پیرودونکي کم دي. کشته نو غواړي چې شکل 500 افغانۍ او پیرکی له 100 افغانۍ هم ارزانه ورکړو. مو کوي چې غواړي وړ ارزانه نه دي او زه هم هر څه په کیلو اخلم.
چې رقم کنیم مو واستو نزی نسکه با بوجی بگیریم، مون با کیلو میگیریم.
نجیبا وای چې د پیرکیو په پلورلو سره نشي کولای چې 4500 افغانۍ د کور کرایه او د خپل کورنۍ نور لګښتونه پوره کړي. په همدې حال کې یو شمیر افغانان خوښ دي چې پیرکی د ټیسټ اټلاس په ویپاڼه کې یو ځل بیا د نړۍ په 100 غوره خوړو نوملړ کې شامل شوي، او وایي چې که څه هم دوی له بهر څخه د پیرکیو د پیرودلو توان نه لري، خو دا خوندور خواړه په خپل کور کې پخوي. د کابل اوسیدونکې ماریا وایي
پیرکی چې موږ پخو مثلا یو درې څلور نفره مجلسي هم مجلس هم کوي، یو درې څلور نفره زده کېږي چې یو یې ډکوي، یو یې سره کوي، یو یې پخوي، یو یې جوړوي. په همدې ترتیب سره موږ هغه سره پیرکو سره ترون جوړوو. ډېری خلک تروي، ډېری خلک مستې د شیانو ورسره استفاده کېږي. په دې ترتیب د مخکوم ډېر زیات خوښېږي.
د ټیسټ اټلاس ویپاڼه چې د نړۍ د ګوټ ګوټ خواړه معرفي کوي، په دې وروستیو کې د نړۍ د 100 غوره خوړو نوملړ اعلان کړی، او د افغانستان پیرکی په دغه لیست کې یولسم ځای ګټلی دی. د ویپاڼې نه دی ویلي چې دغه لیست څنګه او په کوم اساس چمتو کیږي، خو وړاندې یې ورته کړنو کې اعلان کړی و چې دغه لیستونه پرته له دې چې د هیواد سیمې او توکمي توپیرونه په پام کې ونیول شي، د زرګونه اصلي کارکوونکو د نظریاتو پر بنسټ چمتو کیږي. د 2023 کال د ټیسټ اټلس ویپاڼې د درجه بندۍ له مخې افغاني پیرکی د نړۍ د 100 دودیزو خوندورو خوړو په منځ کې ډېر سم ځای خپل کړی و. پیرکی د افغانستان یو له مشهورو او خوندورو خوړو څخه دی چې افغانان یې ډېر خوښوي، په ځانګړي ډول روژه کې روژه ماتي لپاره.
د ازادۍ راډیو په خپرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلوروي ساعت.
اوس هم یوه نړیواله موضوع راخلو. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د سرسخت منتقد الکسی ناوالنی مړینې ګڼه روسانو ته ټکان ورکړی دی. لکه چې هغه د روسیې په یو زندان کې سا ورکړه، په لسګونو کسانو یې په یاد د درناوي مراتب پر ځای کړل. په دې منځ کې په بېلابېلو ښارونو کې په لسګونو کسان د پولیسو لخوا ونیول شو او په لنډمهاله توګه زندان شوي هم دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د بشری حقوقو یو پیژندل سوی ډله وی په روسیه کې څباندې 400 کسان چې د کرملین مرسیوي سرسخت منتقد الکسی ناوالنی ته د درناوي او دعا په نیت راټول سیو نیول سوی دي. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ته خبر لمخې د روسیې په یو زندان کې د 24 کلن ناوالنی ناڅاپي مړینه د ډیرو روسانو لپاره یو سخت گزار و چې خپل هیلې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د راتلونکو برخلیک په باب په دې سرسخت منتقد پوری غوټه کړې وي. تیر جمعه او شنبه په سلګونو کسان چې د ګولو ګېډې او شامي ورسره وي، د ځپونکو اقداماتو د قربانیانو په محلونو کې ناوالنی ته د درناوي او دعا مراتب پر ځای کړل. د او وی ډی داش انفو په نوم د بشري حقوقو ډلې د معلوماتو لمخې تر پرون ماښام 401 کسان د روسیې په څباندې لسو شارونو کې د پولیسو لخوا نیول سوي دي. د دې ډلې په وینا له دې جملې څباندې 200 کسان د روسیې په دویم لوی شهر سینټ پیټرزبرګ کې نیول سوي. د ناوالنی د کورنۍ غړو او هغه ته نږدې کسانو د روسیې په یو زندان کې د هغه مړینه پرون شنبه تایید کړه. د دوی په وینا ناوالنی تیر جمعه د قدم وهلو پر مهال بې سده سو او وروسته معلومه سوه چې هغه سا ورکړې ده. د کرملین دغه منتقد د هغو تورونو له کبله چې ویل کېږي تر ډېره سیاسي انګیزه لري نیول سوی او زنداني سوی و. په سینټ پیټرزبرګ کې محکمو تیر جمعه د نیول سوو کسانو له ډلې د 24 تنو ته امر کړی چې له یوې تر شپږو ورځو پورې په جیل کې وي. د محکمو چارواکو د شنبې ناوخته وویل 9 نور کسان جریمه سوي دي. د او وی ډی داش انفو په نوم د بشري حقوقو ډلې په وینا په مسکو کې لږ تر لږه شپږو کسانو ته امر سوی چې 15 ورځې په زندان کې تیرې کړي. دغه ډله وایي یو کس په جنوبي ښار کراسنودر او دوه نور په بریانس کې بندیان سوي. ناوالنی په داسې حال کې مړ سوی چې ټاکل سوی په روسیه کې را روانه میاشت د ولسمشري ټاکنې وسي، او تر ډېره اټکل کېږي چې ولادیمیر پوتین به د نورو شپږو کلونو لپاره پر قدرت پاتې سي. د شنبې په ورځ هم د الکسی ناوالنی د مړینې علت نو پټاګه سوی، او دا هم معلومه نه ده چې روسی چارواکي به د ناوالنی مړی د هغه کورنۍ ته وسپاري کنه. د ناوالنی ډلې د شنبې په ورځ ویلي چې د هغه په مړینه کې سیاستوال لاس لري. د غډلې پر چارواکو تور ولګوه چې په لوی لاس یې د ناوالني د مړي سپارل ځنډولې دي. ناوالني د 2021 کال د جنوري پر 18 د مسکو په هوایي ډګر کې له جرمني تر ستنېدو وروسته ونیول سو او هغه په جرمني کې د مسمومیدو له کبله تداوي کېده. کرملین د هغه په مسمومیدو کې خپل دخالات رد کړي وو. ناوالني په هغه وخت کې له هیواده بهر د مشروطي ازادي له شرایطو د سرغړونې له کبله په 2.5 کال باندې محکوم شوی وو. د روسیې د حکومت دغه منتقد د 2022 کال په مارچ میاشت کې د سپکاوي او درغلي په تور په 9 کلونو باندې محکوم شو چې د هغه ملاتړی وای. دا تورونه سیاسي انګیزه لري. وروسته د روسیې محلي چارواکو د ناوالني د اداري فساد ضد بنسټ او شبکه یو افراطي سازمان اعلان کړ او د ناوالني تر نیول کېدو وروسته د هغو فعالیت بند کړ. د تیر 2023 کال په اگست میاشت کې یوې محکمې د ناوالني د بند موده 900 کلونو ته وغځوله او ناوالني هغه زندان ته ولېږي چې امنیتي تدابیر یې سخت دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
وز به هم غزنی ته ورشو. په غزنی کې ګرځنده کوچیان وایي رواني سختي او ګواښونکي وچکاله یې د ژوند د نورو برخو تر څنګ رمی او څاروي هم له سخت ګواښ سره مخ کړي دي. دوی غوښتنه کوي او وایي د طالبانو حکومت دې ځای پر ځای د کوچیانو لپاره د اوبو بندونه جوړ کړي چې د هغو انسانانو مالونه ورڅخه ګټه پورته کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې تر ډیره د ګرځنده کوچیانو له رمو او څارو څخه د غوښې تر څنګ د هغوی له تولیداتو حکومتونه او ځایي اوسیدونکي ګټه پورته کوي. تفصیل په دې راپور کې
شاوخوا دیش کلن شایسته خان کوچای د غزنی قرباغ ولسوالۍ په باغیا تر دشته کې د سلګونو پسونو رمه پیایي. دی وایي دلته چې سترګې کار کوي هیڅ لور ته اوبه نسته چې رمه په اوبو کړي، نو له امله یې رمه هره میاشت څه نا څه تلفات ویني. دای زیاتوی د اوبو له نشټوالي پر مو او څارویو د اوبو ترڅنګ د هغه د مالونو په خوراک هم سخت اغیزه کړي. دا په داسې حال کې چې په غزنی کې ګرځند کوچان وایي رواني سختي او ګواښون کې وچکالي د ځوان د نورو برخو ترڅنګ مالونه هم له سخت ګواښ سره مخ کړي دي. شاوخوا شپیت کلن عبدالاحد کوچای چې ولسی تخلص کوي د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
موږ رمې خوڅک ټولې فیصلې شوې مړې شوې هر ورځ درې او څلور او پنځه مړې کېږي. دا د وچکالۍ په خاطر یا د بې اوبو په خاطر اوبه نشته، واښه نشته، هېڅ شی نشته. موږ ډېر به د مشکل سره مخامخ شو. بېله خدایه هېڅ تمه بل چا ته نه لرو. پخوا خو به دا لښتو کې په دغه کې په زراعت کې په دغو کې واښه و، اوس هېڅ شی هم نشته.
په افغانستان کې تر ډېره د ګرځنده کوچانو له رمو او څارویو څخه د غوښې تر څنګ د هغوی له تولیداتو حکومتونه او ځایي اوسیدونکي ګټه پورته تکوی. فرید الله کوچای بیا په غزنی کې یو بل کوچای دی. د وای د کوچانو مالونه او رمې تر ډیره د ورشتونو په اوبو بوکیږي چې هغه اوس نسته، نو له عملی کوچان لا زیات توستونځو سره مخ دي. رواني وچکالی سخت ځپلې دي.
خو بدبختانه سګ هغه چې کال د چې مثلا په غزنی او ازرجاتو کې بارانونه غورخت کم ده، نو د موږ مالونه له زیات توستونځو سره مخ دي. لومړی ستونزه کباران یا واوري یا شی ونسی، نو واخ نه پیدا کیږي، واخ کم پیدا کیږي.
د غزنی ترڅنګ د هیواد ګڼ کوچان په دې باور دي چې که کال آباد نه وي، نو د کوچانو اقتصاد هم ورسره خرابېږي. عبدالمالک کوچای وایي رواني وچکالۍ د کوچانو په ژوند او اقتصاد بد اغیزه کړې، باید پاملرنه ورته وسی.
وچکالی سی ده، خصوصا دا چې د کوچیانو زیاتره شغل او کسب سی ده مالداری ده. دا مالداری چې ده دا معمولا د بیابان په دښتو باندې خپل پسونه څروي، او دا چې کله وچکالی نو طبیعي ده چې کال آباد نه وي، نو د کوچیانو مالداری له ستونزو سره مخ کیږي. په کوچیانو په ژوند باندې وچکالی ډیر تاثیر غورځولی ده، خصوصا په حیواناتو باندې.
په غزنی کې ګڼ کوچان وایي د طالبانو حکومت ځای پر ځای د کوچانو لپاره د اوبو بندونه جوړ کړي چې د هغه انسانان او مالونه ورڅخه ګټه پورته کړي. دوی دغه غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د طالبانو حکومت د اوبو او برېښنا وزارت سرپرست وایي په هیواد کې د وچکالیو د زیانونو د راکابو کولو او تر ځمکې لاندې د اوبو د تقویې لپاره نږدې سل کوچني بندونه جوړوي. بل لور ته د ملګرو ملتونو د کرنې او خوراکي موادو اداره هم په افغانستان کې د بیلابیلو شرکتونو او عامو خلکو په مرسته د اوبو د زیرمو د جوړېدو ژمنه کوي. خو تر څنګ یې د روانې فبروري میاشتې په 14 نیټه د طالبانو تر کنټرول لاندې د اوبو او برېښنا وزارت په هیواد کې د اوبو او برېښنا په برخه کې پانګونې ته د هندي پانګوالو له لیوالتیا خبر ورکړی و. د یاد وزارت مسؤلینو ویلي وو یو شمیر هندي پانګوالو د یاد وزارت له مرستیال سره په لیدنه کې ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې به د اوبویزو پروژو د پلي کېدو په برخه کې پانګونه وکړي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
اوس په افغانستان په جنوب کې اوروزګان ولایت ته ورشو. په اوروزګان کې د زده کړو سره د مینې لپاره یو مور خپل معلول زوی هر ورځ ښوونځي ته پښاوړي. د اوروزګان ولایت مرکز په اترین کوټ کې یو مور چې د کورنۍ سرپرستی ور ترغاړي د هر ورځ خپل دغه یوازینی لس کلن زوی چې معلولیت هم لري په شا ښوونځي ته وړي. دغه لس کلن معلول محمد کریم چې پلار یې وژل شوی او یو خور لري وایي چې ښوونځي ته ځکه غواړي لاړ شي چې د ده هیله ده چې په راتلونکي کې ډاکټر شي. تفصیل نور لسیمې په دې راپور کې اورو.
زه د دې په ګوډې څیارم وروره دی چې د باندې یو شکل دلی ما ته وایي وایي چپلی را واخه ما ته کالی را
لا دردونو او فریاد څخه ډکې دا خبرې د اوروزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې د وی کندی اوروزګانی مور دی چې د خپل یوازنی زوی د شراتلونکو لپاره خپل ژوند وکپ کړی دی. دا کند مور لزده کړو سره د لیونی مینې په پار هر ورځ خپل یوازنی زوی لسکلن محمد کریم چې معلول دی شونځي ته په شا وړي. نوریا وای ځکه هر ورځ خپل زی شونځي ته په شا باندې وړي او راوړي ترڅو هغه ډاکټر سي او پراتلونکي کې خپل ټولنې او کورنۍ ته خدمات وکړي.
دا غلط چې دی دا زموږ فطر دی دا پښپژن سیم کې دی چې دا د سیم وخر غلې دي چې ما د سړک په پښاره وستلې دي په پښاني د سړک د خړې دي چې په ګاډي کې را وستلې یم په پښاره په شاکړې دي په هیڅ کې بالا نه سمړای دا په هیڅ کې نه سمړلای دا غواړم چې دا سم د خپل جوړ کې زه په دوا ساتم زه دا د لاسه به هیڅ څه نه یم توونی پزیریږم وروره زه توونی پزیریږم چې دایره باندې وځي لازم دریو څلور واره ته ورته مرته ګورم چې چنانو په ډبرو نه وشلې دی یاله تر اځوان خړی نه وهلې نه زه به شته د سره په خالي هم دی او تر سره یې ما چې ارزایې ده د سره دا وره
د لسکلن محمد کریم دواړي په شپل چسوي او پلاری شاو خوش پښ کال وړاندې د تیری شلکلنې جګړې پر مهال وجلسوي. د اوس مهال د خپلې مور او یوې کوچنی خور سره ژوند کوي. نو مور وایي هله یې داده چې ډاکټر سي.
زه په دا مکتب باندې زما مور ما قربان زما ټول قربان ما سره خوشاله شي چې زه په راتلونکي کې ډاکټر زه واړم چې ما د ټوک باز کال چې زه په خوري مکتب ته ځم مور مې مریضه ده د دوا روپی غواړل شي غواړي د کور
پریا وایی محمد کریم ترګنو ډاکټرانو وړي خو وایی هغه ورته ویلي چې په افغانستان کې د دې ماشوم درملنې ناشونې ده خو د افغانستان بهر شونې ده. د دې کلي مشر محمد رحیم وایی محمد کریم او مور یې له زده کړو سره زیاته مینه لري خو وایی اقتصادي وضعیت یې زیات خراب دی.
یا د موږ د کلی د ډیر مسكين دی یکم دی یو مور د بشینل لري پر دغه باندې مکتب تم زه خوره کې ټوک ټوک دی در بدر دی وادي بده پر دنیا شي مرسته چانه د وسره کپر ده البندې مکتب ته روان د شپور سم پشپژم سم مکتب کې دی او ډیر به شاره دی وادي بده خورکې یو مور لري بل څوک نه لري وادي بده مو د به شاره پر ده البندې مکتب تم دی
خو په ټوله کې د نریو غشتنه داده چې د زید درملنی په برخه کې دی ورسره مرسته وسی ترڅو د دې خوب پرشتیا بدل سي او یو اوراد خپل زی په سپینه چپانه کې وویني
دوی مینه می ته راو رسیدو په دې برخه کې در څه د اومې ورځې پروګرام لرو خطر هغه وړاندې لاند خبرونه د قطر په پلازمینه دوه کې د ملګرو ملتونو په قربتوب پر افغانستان د ورځنی غونډه روانه ده. دا غونډه به سبا هم دوام وکړي. د افغانستان د بیلابیلو مسایلو په اړه به خبري وشي. د هوا پیژندنې ادارې وایي نن یک شنبه او سبا دوشنبه د افغانستان په زیاتو برخو کې د سختو بارانونو او واورې اټکل شوی دی. د افغانستان په څو سیندیزو حوزو کې د سیلابونو د راوتو اټکل هم ورسره شوی دی. همدارنګه دا چې وخت کم وو وسورزو و مې ورځ پروګرام ته
و ما ورځ دا ونی مهمه پیښه تا کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه زه سید شنوارې مو د ځل و مې ورځ کې مو یو بار بیا د ونی د مهمو سیاسي ټولنیزو او جالب مسایلو د تحلیل سره کوربې دا ونی خبرې کې چې څنګه یو مرمنه د مرګ تر ورځې دوه کلن ماشوم ښکاری ده او په چین کې مصنوعي ځیرکتیا باندې سنبال د درې کلن ماشوم د جوړېدو خبر همدارز عربي نړۍ کې د لومړني لوی درمسال د پرانیستي معلومات هم درته لرم خو تر هڅه لومړی د تیرې ونی مهم سیاسي ټکی د دوهې غونډه کې د طالبانو امتیاز طلبي او د سیاسيونو خبرداري طالبان غوښتي چې سیاستوال مراولي د ملګر ملتونو څوکۍ راکړي موږ درځو خو سیاستوالو اعلامیه ورکړي چې دی غونډه کې طالبان سره هیڅ ډول تعامل د منلو نه دی
د سیاسي مخالفینو نه دعوت کول دا په دې معنا نه دی چې طالبان لپاره کوم امتیاز دی او یا دا لپاره چې طالبان خوشاله کې نو زه فکر کوم چې بللي ټولنه هم کوشش کوي چې دا خپل اقدامات داسې تنظیم کړي تر څو پورې په دې کې زیات خندیا بهانه پیدا نشي
کچیر طالبان ورنه سیو دی دلته و دې کانفرنس ته دا به دوی د جهانی ټولنې د قهر او غضب سره مواجه کی جهانی ټولنه به هم دا وایي چې دا خلک سرتنبه دي دا خلک لجوج دي دا خلک نه غواړي چې د خپل خلکو سره خبرې وکړي
لاند وخت کې د نیم میلیون نورو کډوالو د راستنېدو اټکل د ملګر ملتونو سازمان وایي درویش میلیون افغانان به سږ کال هم مرستو ته احتیاج او افغانستان به لومړی درجه بحران کې گیر پاتې هوا شي
دا ستونزمن کار دی او موجوده حاکمان نشي کولای چې دوی یا وختونو ته رسیدل او دوی نه یوازې بشري مرستو ته بلکې اساسي پروژو او خدماتو ته ضرورت لري لکه د زده کړې مسله ده سرپنا
د یو افغان په احتمالي بریا د فضل الرحمن او ایمل خان نیوکی ملا فضل الرحمن خلا وایي چې طالبانو سره د اړیکو درغولو د هڅې ښکار شو ایمل ولی خان ویلي دومره ټګي پټاکونو کې شوی چې یو افغان هم پکې بریالی شوی
سرمایه نے اتنا مزہ دیا کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ بھی نہیں سوچا کہ حیات آباد سے ایک افغان نیشنل جیت کے الیکشن میں ممبر بن گیا
او د پاکستان له صدر اعظم په ناڅاپي ډول د نواز شریف شاته کېدل د هغه ګوند پنځو ګوندونو سره ائتلاف کړي وروري صدر اعظم ته نوماندې عمران خان هم خپل نوماند را مخته کړي او د حکومت جوړولو غواخونه کوي
دغه قانون سازه د پاره د حکومت جوړولو د پاره بالکل تیار دی ان شاء الله تعالی هم ورکوته موږ کړي د کلتوري او د حکومت حکومت ته جوړو خو کله دې هر کوششونو باوجود زمونږ هر کوشش باوجود زمونږ حکومت نه جوړي نو یس موږ بیا پوزیشن کې نو خپل ټول د پارلمان کې پلی کړو او زمونږ اراده نشته چې موږ ماس ریزیگنیشن کې یا پارلمان نه بایکاټ
بیا هم ستړي مشي وروسته لاغه چې د ایران ځنګړي استازي د فبراير 13 جوړیدونکې د دوهې غونډې پاړه ویل طالبانو دی غونډه کې د ګډون دوه شرطونه نړیوالو ته ورکړي. د طالبانو داخلي سرچینو ازادي راډیو ته د هویت د پټ ساتلو په شرط ویلي غونډې ته د دوی د مخالف سیاستوالو نه رابلل مهم شرط چې منل شوی دی او هیڅ د دوی مخالف سیاستوال ته په غونډه کې بلنه ورنکړل شي. خو دویم شرط دا دی چې طالبان افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ګمارنه مني، مګر په مقابل کې ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ څوکۍ غواړي چې لا دا خبره نه ده منل شوې. د سرچینو له قوله طالبانو ټینګار کړی دی چې د ملګرو ملتونو سرمنشي سره جلا ناسته دي هم ورته برابره شي. ازادي راډیو ته رسیدلي معلومات ښیي د طالبانو په خوښه به د دوهې غونډه کې تر شپږو تنو پورې نارینه او ښځینه مدني فعالان ګډون وکړي چې لیست یې د یوناما لخوا محرمانه ترتیب او ساتل شوی. خو د سیمې هیوادونو استازي به هم تر ډیره دې غونډه کې د طالبانو له حکومت نه د ملاتړ له اجنډا سره ګډون کوي. خو د افغانستان سیاسي ګوندونو او جریانونو په یو اعلامیه کې ویلي د دوهې په غونډه کې د افغانستان د خلکو له حضور او استازولۍ پرته د طالبانو سره هر ډول تعامل نه ډډه وشي. اعلامیه وایي د دوهې غونډه به هغه مهال نتیجه ورکړي چې د افغانستان د خلکو غوښتنې پکې مثبت ځواب ترلاسه کړي.
د سیاسي مخالفینو نه دعوت کول دا په دې معنا نه دی چې طالبان لپاره کوم امتیاز دی او یا دا لپاره چې طالبان خوشاله کړي. نو زه فکر کوم چې بینالمللي ټولنه هم کوشش کوي چې د خپل اقدامات داسې تنظیم کړي تر څو پورې په دې کې زیات خنډ یا بهانې پیدا نشي، تر څو پورې دا پروسه ټکنۍ نشي. نو که په اوسنی غونډه کې مدني فعالان دعوت شوي، مطمئنه چې په راتلونکو غونډو کې به سیاسي جناوي به هم دعوت کیږي.
که چیرې احیانا طالبان په دې کانفرانس کې ګډون وکړي، هلته به ضرور د افغان میرمنو دا استازو او دا افغان د مدني ټولنو د استازو سره مخامخ سي، او دا پر دې باندې اعتراف دی چې د دوی اصلي مشکل د افغانانو سره دی او واقعیت هم دغه دی. د طالبانو اصلي مشکل د افغانانو سره دی او طالبان نه غواړي چې دغه واقعیت ومني، غواړي چې د دې واقعیت څخه اوږه خالي کړي او ځان تیر باسي.
بلغړه د افغانستان لپاره د منځنۍ اسیا او اروپאי ټولنې استازي او د ملګرو ملتونو استازي روزا اوتمبایوا د قرغیزستان په بشکک کې د دوهې د ناستې په اړه د نظر د یووالي اړوند غونډه کړې ده. دوی ویلي یاد ناستې د دوهې غونډې ته د غوره چمتووالي په مخه نیولې و تر څو د افغانستان تلپاتې ثبات لپاره لازمی اسانتیاوي برابر کړي شي.
چیرې طالبان ورنسي و دې دغه و دې کانفرنس ته، دا به دوی د جهانی ټولنې د قهر او غضب سره مواجه کی. جهانی ټولنه به هم دا وایي چې دا خلک سرټمبه دي، دا خلک لجوج دي، دا خلک نه غواړي چې د خپل خلکو سره خبرې وکړي، د خپل خلکو موجه مشروع غشتونه ته غاړه کشیږي. لہذا زه فکر کوم چې طالبان به تر دغه نور هم منزوي سي.
او تیرونی القاعده سره په اړیکو تورند ګوانتنامو دوه طالب بندیان چې له 2 کال راهیسې عمان کې نظربند ساتل شوی وو د طالبانو حکومت ته تسلیم او خوست لوګر کې خپل کلیو ته وګرځیدل. ملا عبد الظاهر او عبد الكريم په 2002 کال کې پاکستانیانو امریکا ته په لاس ورکړل او 15 کال ګوانتنامو کې ساتل کېدو وروسته له 2 کال راهیسې عمان کې نظربند وو. طالبانو نه روخانه کړی چې له امریکایي لوري سره د دغه بندیانو په تړاو څه معاملې شوې، خو تر دې وړاندې طالب بندیان د امریکایي بندیانو د خوشی کولو په بدل کې تبادله کېدل. اما دا ځل طالب بندیان د دوهې د غونډې په درشل کې خوشی شوي چې اجنډا یې د طالبانو او نړیوالو ترمنځ د امتیاز طلبۍ په چنابازي بدله شوې. په عین حال کې د طالبانو یو مشر چې په استاد یاسر مشهور او کورنۍ لا هم له پاکستاني زندان راستنېدو ته پته مو په اړه د پاکستان پوسټ نګدی او مهم خبري الحمد میر خبر ورکړی چې استاد یاسر او له هغه سره جوخت ملا عبید الله اخوند د پاکستانی ځواکونو لخوا په زندانونو کې د سختو شکنجو لامل مړ شوی دی. ملا عبید الله اخوند پرویز مشرف د امریکا په خپل باندې ونیو او په شکنجو باندې د پاکستان په زندان کې همدار از طالبان یو بل مشر ملا یاسر هم په پاکستان کې ونیول شو او تر شکنجو لاندې مړ شو. همدار از موږ د امریکا په خپل باندې طالبان اوسنه مرستیال صدر اعظم ملا غنی برادر هم په زندان کې واچو شکنجه ورکړو بیرته موږ د امریکا په خپل باندې خوشی کړ. طالبانو چې امریکای د بندیانو د خوشی کولو لپاره پوره هلې ځلې کړي، له پاکستانه د ملا یاسر د را خوشی کولو په تړاو تر اوسه هیڅ کوم رسمي غوښتنه نه وکړي. لدی داسې ښکاری چې د طالبانو حکومت هم په دې قانې شوی ده چې استاد یاسر ژوندی نه دی، او په داسې حال کې چې پاکستان له خپلې خاورې د 500,000 افغانانو شړلو تر لومړي پړاو بشپړول وروسته پاتې افغانانو ته هم د مارچ تر میاشتې بل مهلت ورکړی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ سازمان وایي اټکل لري راروانو میاشتو کې 483,000 نور افغانان هم له پاکستان نه راستن شي. د ملګرو ملتونو دغه سازمان په خپل راپور کې ویلي د ستنو شویو کډوالو سرپناه ستونزه، افغانستان کې ماینونه او د ناچاو د توکو شتون، د ښځو پر ازادۍ او حقونو محدودیتونه، کارګر ماشومان له وخته د مخ کې ودونه، اقلیمي بدلون، زلزلې او وچکالۍ په دې معنا دي چې افغانستان به 2040 کال کې هم د لومړۍ درجه بحران سره مخ هیواد پاتې شي. او چا زیاته کړې د بشري مرستو د طرحې په اساس به په 2040 کال کې 23.2 میلیونه افغانان چې د افغانستان د وګړو نیمایي څخه زیات شمیر دي په یو نه یو ډول بشري مرستو ته اړتیا ولري، چې دې لپاره یې له نړیوالې ټولنې د 3.6 میلیارده ډالرو بودیجې غوښتنه هم کړې.
زه فکر کوم د 500,000 افغانانو بیرته ستنېدل دا به افغانستان له اقتصادي او بشري پلوه له سختو فشارونو سره مخامخ کړي. افغانستان له وړاندې له بشري ناورین سره مخامخ دی. میلیونونه خلک په کور دننه بې ځایه شوي، 500,000 خلک له وړاندې له پاکستان، ایران او نورو هیوادونو څخه هیواد ته راستانه شوي. د دوی ټولو ته رسېدنه زه فکر کوم په اوسنیو شرایطو کې دا ستونزمن کار دی او موجوده حاکمان نشي کولی چې د دوی هغه غوښتنو ته رسېدنه وکړي. دوی نه یوازې بشري مرستو ته بلکې اساسي پروژو او خدماتو ته ضرورت لري، لکه د زده کړې مسله ده، سرپناه، همدارنګه د کار موندنې او نور مسایل دي چې دغه افغانان ورته اړتیا لري په هیواد کې.
طالبانو که څه هم په دې تړاو څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې د پاکستان کابینې ویلي د طالبانو حکومت ترې د کډوالو د سنولو د مهلت غځولو غوښتنه کړې. مګر په عین حال کې د امریکایي ادارو د راپور له مخې پاکستان د مهاجرو ستنولو پروسه کې هغه افغانان هم بیرته شړلي چې له سقوط وروسته اسلام آباد کې میشته او امریکا ته د تللو کیسونه یې اچولي. بلخوا ترکیه او ایران هم هغه هیوادونه دي چې وروستیو کې د افغانانو د نیولو او ستنولو لړۍ خورا ګړندۍ کړې ده. د ژغورنې نړیوالې ډلې هم افغانستان ته د ستنېدونکو کډوالو د وضعیت په اړه خپله شدید اندېښنه څرګنده کړې، او که څه هم طالبان بیا بیا په افغانستان کې د داعش حضور ختم شوی بولي، خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نوی راپور ښیي چې داعش ډلې په افغانستان کې د استخدام یوه پراخه ستراتیژي غوره کړې ده او لیکو ته د افغانانو جذب د پام وړ زیات شوی. په دې راپور کې راغلي داعش خراسان څنګه د طالبانو د خفه شوی وغړو او بهرنیو جنگیالیو په جذبولو تمرکز کړ، او تر څنګه په تاجکستاني شبکو کې د لابیګرۍ لپاره هلې ځلې زیاتې کړې. راپور کې یادونه شوې چې داعش خراسان څنګه توانېدلې د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ غړي خپل کړي، او د انصار الله او جماعت الاحرار څو قمندانان هم په ننګرهار او کونړ کې د داعش لیکو سره یو ځای شوي دي. په راپور کې دا هم لیکل شوی چې داعش ډلې په خپلو عملیاتو کې د ډلې ته له جذب شویو افغانانو څخه کار اخیسته. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د امنیت شورا د نوي راپور په اړه د ازادۍ رادیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو وړاندې ازادۍ رادیو ته په ځلونو ویلي داعش ډله د افغانستان لپاره ګواښ نه ده او دوی ځپلې ده. خو د امنیت شورا راپور بیا وایي داعش خراسان څنګه نه یوازې دا چې د افغانستان لپاره تر ټولو ستر ګواښ دی، بلکې سیمه او نړۍ هم خطر سره مخ کړې ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په 18 راپور کې ویل شوی و چې داعش خراسان څنګه په افغانستان کې خپلې عملیاتي وړتیاوې زیاتې کړې، او تر خوای د وسلوالو د کورنۍ او د غړو شمیر له 4 تر 6 زرو کسانو پورې اټکل شوی، او په داسې حال کې چې راتلونکي ونی افغانستان کې د طالبانو حکومت سره د تعامل د څرنګوالي په اړه د قطر دوحه کې یو مهمه ناسته جوړیږي. امریکا یو ځل بیا د طالبانو ځینو تګلارو ته د انتقاد ګوته نیولې. د امریکا د ملي امنیت شورا ویان جان کربی په سپینه ماڼۍ کې وی خبري ناشې ته ویلي تر هغه چې طالبانو په خپل ژمنو عمل نوي کړي په رسمیت به ونه پیژنو. هغه یو وار بیا د امریکا د حکومت موقف روښانه کړي، ویلي دي چې د طالبانو په اړه سیاست نه دی بدل شوی، بلکې طالبان باید د رسمیت پیژندنې شرایط پوره کړي. امریکا او نړیواله ټولنه له طالبانو غواړي چې انجنونو ته د زده کړو حق ورکړي، ټول ګډونه ځواب ویونکي حکومت جوړ کړي، او د افغانستان له خاورې د هر ډول ګواښ مخه ونیسي.
موج جوی باډه بایډن ته کجو بایډن ده دغه خیرته وکړو چې زری پیسہ وکوله موږ سم جنگ ته وتسیخ شو دی پښو بسلې. اوس موږ افغانان هم باید لک دا پرده سره ورکړي، خیر یو لاس کله دې پرېږدي موږ د پرسمیت نه پېژنې، ځکه داس دې دغه مو په پدمرټي او په ګوډو په حلواو نه دی بسلې، د کوتک په زور مې استلې دي.
خو په ورته محل طالبانو ټینګار کړی چې دوی د سیاست په انځوا کې نه دي او لډیرو هیوادونو سره ختامول لري. د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر تیرونی لغمان کې یوې غونډې ته ویلي نړۍ له طالبانو سره له تعامل پرته بله لاره نه لري. هغه ټینګار کړی چې نړۍ ته له طالبانو پرته بل څوک دا ضمانت نشي ورکولی چې د افغانستان خاوره به د چا په ضد نه کاریږي. دغه اشاره په ښکاره د نړۍ هغوی اندېښنو ته وه چې د افغانستان په خاوره کې لا هم ځینې اورپکي شته.
تاسو مطمئن اوسئ چې دا تشویش ونه کوئ چې افغانستان په سیاسي میدان کې په انزوا کې پروت دی. موږ عملاً په انزوا کې نه یو، د دنیا یو برخه یو، د دنیا د موږ سره تعامل شته دی او دنیا پرته لیدې نه چې د اسلامي امارت سره تعامل ونه کوي بله لار نه لري.
او له هوا د بهر خبرې دا دي چې د پاکستان پارلماني ټاکنې چې تاریخ کې دویم ځل لپاره جنجالي شوي د وی ونې په تیرې دوی پایلو ته په پام لا هم دغه یواد کې نوې حکومت جوړ شوی نه ده. دغه ټاکنو کې د عمران خان ګوند هم د حکومت د جوړولو او زیاتو څوکیو ګټلو ادعا کړې ده، خو د نواز شریف ګوند بیا له پیپلز او څلورو نورو ګوندونو سره د شاباز شریف په مشرۍ د حکومت جوړولو لپاره هوکړه کړې. نواز شریف خپل اړخ خپل رور شاباز شریف بیا صدر اعظم ته راوړاندې کړې او لور یې د پنجاب د حکومت مشرۍ ته نومولې، خو د پیپلز ګوند سره د ائتلاف په ترڅ کې به آصف علي زرداری د دې هیواد د ولسمشرۍ څوکۍ یو وار بیا خو له کم واک سره ترلاسه کړي، اما له دریو کال وروسته به یې زوی ته صدر اعظمي ورکول کیږي. د پاکستان پارلماني ټاکنو کې د نواز شریف ګوند اتیا څوکۍ ګټلي، خو د پوز د مشر عاصم منیر لخوا ژر تر ژره د ټاکنیزو لانجو د حلولو غږ او غوښتنې وروسته نواز شریف د تمې خلاف د دې هیواد د صدر اعظمۍ ترلاسه کولو څخه شاته شوی. بلخوا د دې دواړو ګوندونو د ائتلاف له اعلان وروسته د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان چې د ګڼ شمېر جنایي قضیو له کبله بندي دی خبرداری ورکړی چې په غلا شویو رایو دې څوک حکومت نه جوړي. اغل خپل اړخه د عمر ایوب په نوم یو کس صدر اعظم ته نومان کړي او له امریکای هیله کړي چې د پاکستان د ټاکنیزو درغلیو په اړه سخت دریځ ونیسي.
دغه قانون سازه د پاره د حکومت جوړولو د پاره بالکل تیار وي، ان شاء الله تعالی هم ورکو ته مونږ کړي د کلکیږي ور دغه کوو به حکومت په جوړو، خو کده دې هر کوششونو باوجود زمونږ د هر کوشش باوجود زمونږ حکومت نه جوړیږي، نو یس مونږ به بیا اپوزیشن کې کی نو خپل رول په پارلیمنت کې پلی کوو او زمونږ اراده نشته چې مونږ ماس ریزیګنیشن وکړو یا پارلیمنت نه بایکاټ وکړو.
د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند پورې تړلی او خپلواکو کاندیدانو د فبرورۍ میاشتې 8 نیټې پارلماني انتخاباتو کې تر بل هر ګوند ډېرې 92 څوکۍ ګټلې وي، خو دا چې په خپلواکه توګه یې په دې انتخاباتو کې برخه اخیستې وه نشي کولای چې حکومت جوړ کړي او صدر اعظم ولري. کله ټاکنو وروسته ائتلافي حکومت جوړ شي نو دا به کټ مټ همغه حکومت وي چې شپږ میاشتې وړاندې د شاباز شریف په مشرۍ ټولو ګوندونو جوړ کړو، ځکه شاباز شریف دا مهال ملت پالو مذهبي ګوندونو پسې کورونو ته ورځي تر څو یې ملاتړ وکړي. په یادو ټاکنو کې د نېشنل ګوند دریم ځل لپاره خیبر پښتونخوا کې د حکومت جوړولو کې ناکام شو. بلخوا د پاکستاني استبلیشمنت له اعتماد برخمن پاکستاني سیاستوال ملا فضل الرحمن ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت او پاکستاني ادارو ترمنځ د اړیکو رغولو د هڅې له امله په ټاکنو کې د ناکامۍ ښکار شو. هغه ویلي دا چې د پاکستان او طالبانو د حکومت ترمنځ اړیکې رغول غوښتل او په همدې نیت کابل ته سفر کړو د امریکا په امر ګوند ټاکنو کې ناکام اعلان شوی دی. فضل الرحمن په امریکا تور لګولې چې د اسرایلو د دښمنۍ او فلسطین له امله هم ورته د ناکامولو جال غوړول شوی، چې د دغه تورون ترڅنګ نوموړي په حکومتي ائتلاف کې د ننوتو پر ځای په اپوزیشن کې د پاتې کېدو اعلان کړی دی. ملا فضل الرحمن چې موده وړاندې کابل ته راغلی او د طالبانو له مشر سره لیدلی او د پاکستاني رسنیو په حواله ټاکنو لپاره له ټي ټي پي نه د اوربان ژمنه هم وړې وه. بلخوا ملا فضل الرحمن چې د طالبانو د سیاستوالو پالون کې او ایمل ولی خان چې افغانستان سره د ملت پالنې سیاست مختوري ل خپل ناکامۍ ورسته رسنیو ته د دوه هغو احتمالي افغان طبیعت لرونکو شیطانی کړي چې د دوی په پارلماني ټاکنو کې بریالي شوي دي.
په بلوچستان کې د افغانانو کامیابیدل په ټاکنو کې دا هم سعید خو په پیښور کې هم یو پنځم درجه افغان په ټاکنو کې په ملي کچه باندې کامیاب کړی شوی.
پیسې کی اتنی پسند آئی لوگوں کو
سمک اسٹیبلشمنٹ سره دومره د پیسو مینه ده، دومره د عوایدو د راټول کولو مینه ده چې په حیات آباد کې یو افغان طبیعت لرونکی کس چې ټاکنو ته ولاړو هغه ته د پیسو په بدل کې کامیابی ورکول شوی ده په ټاکنو کې.
او قطر چې هند ته د ګازو مهم صادرونکي او د هند د 800,000 کارګرو کوربه هیواد دی، تیرونه یې په یوه بې ساري اقدام کې د اړیکو د نه خرابولو په نیت د هند د سمندري ځواکونو 8 پخوانی افسران چې د جاسوسۍ په تور د اعدام د سزا حکم پرې شوی و بخښلي او ټول هند ته ورخوشي کړل. د دوه کسانو له ډلې ځینوی نوې ډیلي ته په رسېدو سره سم رسنیو ته ویلي چې د صدر اعظم نریندرا مودي د مستقیمې مداخلې په پایله کې خوشې شوي دي. نوې ډیلي د 2022 کال په اگست کې د دوه کسانو نیول کېدو وروسته له قطر سره د 2 میاشتو لپاره په خبرو اترو بوختو او دې قضیې د دوه سره اړیکې ننګولې وې. دا په داسې حال کې ده چې هند تازه له کاناډا سره د یو سیک فعال د وژل کېدو له پیښې وروسته ښکر په ښکر شوی او د دواړو هیوادونو اړیکې خورا ترنګلې شوي دي. او د امریکا د ټاکنو د جنجالي نوماند ډونالد ترامپ تازه څرګندونه چې د بریا په صورت کې له اروپایي ټولنې سره د دفاعي مرستو نه کولو غواخ کړو د امریکا او اروپایي متحدینو ترمنځ په اړیکو کې ناندري راپورته کړی دی. ترامپ ویلي چې بریالی شو هڅه به ونه کړي چې اروپایي ټولنه له روسیې وژغوري، خو په دې څرګندونو د ناټو سرمنشي غبرګون ښودلی. ویلي دي امریکا په داسې حال کې اروپا ته اړتیا لري چې دغه ټولنې خپل دفاعي مصارف او بودیجه لوړه کړي. یانس سټولټنبرګ د ناټو په 1300 اروپایي غړو غږ کړی چې خپل دفاعي بودیجه او تجهیزات نور هم لوړ کړي. بلخوا جو بایدن د ترامپ وروستۍ څرګندونې احمقانه، شرمونکې، خطرناکې او پردی بللې دي. هر څه چې شوي خو داسې ښکاري چې د ترامپ وروستۍ څرګندونو د دغه بلاک په منځ کې د شک درز ایجاد کړی دی. اوس هم ټولنیزو شبکو ته سرخکاره کوو. تیرونه په ټولنیزو رسنیو د پاکستانی پولیسو لخوا د کوزی پښتونخوا د ملي ډیموکراټیک ګوند د مشر محسن داور ټپی کول تو دا موضوع. هغه چې په ټاکنو کې د بریالي کېدو دعوه لري، پلویان وایي حکومت د حوزې پایلې ځنډولې او د اعتراض په مهال پاکستانی پولیسو و پلویان هم شتلي چې یو ترې مړ شوی دی. د محسن داور ټپی کېدل د پخوانی ولسمشر غنی، منظور پښتین، امرالله صالح، افراسیاب خټک او ګڼو ملت پالو لخوا غندل شوی دي. د غراس په یو نادر اقدام کې د مفتی منیر شاکر په نوم یو مذهبي مشر هم د محسن داور پښتنې ته علي وزیر سره یو ځای ورغلی دی. محسن داور چې پرخه په ډزو لګېدلې دی، پی خیل هغه خپه شوی پی ټی ایم یو وار بیا د داور په ننګ باندې درولې او منظور پښتین ټینګار کړی چې له محسن داور سره دی او په لویان هم کلک ورسره ولاړ دي.
ملګرو ته هم ویل شمالي وزیرستان چې هغه ورورسیږي ځانونه ورورسوي. مونږ د دغه حالات کلک مخالفت کوو، مونږ د دغه واقعیاتو کلک مخالفت کوو. پرون په شانګلا کې مونږ خو د الیکشن ولا نه کوو. پرون په شانګلا کې عام پښتانه پلاک د ووټ غواړي هغه مشکل کیږي.
او په داسې حال کې چې پر افغانستان د خلق او پرچم جنا د حکومتونو څول اسیزي تیرې شي، خو خوست کې تازه د دغه ډلو د حکومت د جنایتونو نوې نخي مندل شي دي. ځای خلکو د خوست پونتون ته چیر ما د یو چک ډیم د جوړول پر مهال د کابو سل خزو او نارینو ډلېس خبر مندل چې ورسره کشف شوی تو کې خي دا کسان د خلقیانو د حکومت پر مهال پټ وژل شوی دي. د دغه خبر مندل یو وار بیا په ټولنیزو رسنیو د خلقي او پرچمي حکومتونو لغړو سره د حساب کتاب اړوند بحثونه پاره ولی دي. نور حال په دغه ریپورت کې
د خوست داش میروسیدونکو د مرکز اړوند د سړبني په سیمه کې د شاو خاصل مړو پر یو پخوانی دلیس خبر راټول شوی دی. په دې دلیس خبر کې چې د یو چک ډیم د جوړولو پر مهال رابرسېره شو، د مړو د سره وجودونو یوازې هډوکي او د وژل شویو کسانو د جامو او پګړیو ټوټې او خراب شوی بوټونه او څپلۍ پکې وي. د خوست خاروالۍ مسؤلین وایي د دوی موندنې ښیي چې ممکن دا کسان څه باندې 4 لسیزې وړاندې پر افغانستان د پخواني شوروي د یرغل په کلونو کې په همدې ځای کې وژل شوي او بیا د بولډیزرونو په واسطه ورباندې خاورې اړول شوي وي.
صحنه بعض وسایل موږ پیدا کړل چې مثلا یو سات د چې دا موږ کله ګوګل ته ورکړو نو دا تقریبا داسې وخت چې په 1900 او یم کل کې جوړ شوی دی. همداشان دا پیسې چې کومې دی دا چې کله موږ ولې ولې تاریخ په شاید اندې تاریخ د ترکی وخت پیسې دي چې هغه وکړي دا جوړ شوی دی. نو بل دا چې دا کومې جسدونه چې دی کوپلای دی یا کوپلای به د مرمۍ وشتل شوی وي اوس هم هغه کوپلای کې بعضې مرمۍ خاخې وي. بل دا چې هغې وخت بعضې علما کرام دا پته لګېږي چې د وخت علما کرام چې په خپلو بټۍ باندې تړل شوي دي بعد له هغې نه بیا سرونو باندې وشتل شوي دي.
د هغه وخت د قربانیانو د کورنیو غړي وایي په افغانستان کې د شوروي پلوه حکومت د واکمنېدو په کلونو کې یو شمېر قومي مخور، پوځي منصبداران، علمي او روحاني شخصیتونه دوی سره د فکري اختلاف په وجه بندیان، شکنجه او حتی ووژل شول.
زموږ والد صاحب چې په 1950 کال د حمل په شپږم ورځ د خلکیانو د حکومت لخوا په مساخل ولسوالۍ کې ونیول شو او یوه میاشت دا د خوست امنیت په قمندانۍ توقیف کې توقیف و تر یوې میاشتې پورې موږ ولید. د هغه نه وروسته بیا موږ دای ونه لید. بیا به چې هر چا نه پوښتنه وکړې یا به څه ګګنې وکړې هغه و چې هغوی به راته ویل چې یو بل چیرته نقل شوی دی. خو بالاخره وروسته دا هم راته ځینو خلکو لخوا ویل کېدل چې پورته د څړبني یا د وچو خوړو په ګوړو کې امکان لري چې ولته په شهادت رسولی وي.
د ورکو شوو کسانو د کورنیو غړي وایي دوی لپاره له هغه وخته بیا تر اوسه تر ټولو ډیر ځورونکی حالت دا دی چې د وخت واکمنو به چې کوم کسان له محکمې پرته ووژل د هغوی شهرت به یې نه خپراوه او د شپو په تیارو کې به یې په پټه پوځي پولیګونونو کې په ډله ییز ډول تر خاورو لاندې کول.
او د طالبانو له بیا واکته رسېدو وروسته افغانستان کې د نوي کالو نورو جشنونو تر څنګ د مینې د ورځې نمانځنه هم کمرنګه شوې ده. دا ورځ چې د کابل ګلفروشۍ کوڅه به د ګلانو له اخیستونکو ډکه وه سږ کال هم پکې د طالبانو د امر بالمعروف ګڼ کسان درېدلي وو تر څو خلک چاته د مینې په نوم ګلان وانخلي. د ځایي دوکاندارانو لخوا ازادۍ راډیو ته ویل شوي طالبانو اووه کسان په دغه ورځ ونیول چې ګلان یې اخیستل. طالبانو بیا د دې موضوع په اړه څه نه دي ویلي خو دا ډله د مینې او نورو ورځو نمانځنه د اسلام خلاف بولي. په داسې حال کې چې څو ورځې وړاندې د دوی د قطر دفتر یو غړی او سفیر ډاکټر نعیم وردک په دغه هیواد کې د چین د سفارت په کوربتوب د نوي چینایي کال د نمانځنې مراسمو کې ګډون کړی و. د ټولنیزو رسنیو فعالانو نیوکه کړې ده چې طالبان د خلکو په ژوند کې کار لري خو خپله چې څه کوي د پوښتنې ترې څوک نشته. او تیره اونۍ د افغانستان د ملي امنیت د یوې دورې رئیس رحمت الله نبیل پر پښتنو او تاجک سیاستوالو غږ وکړ چې له نورو قومونو بخښنه وغواړي ځکه دوی چې په واک کې وو افغانستان کې د ملت سازۍ لپاره کار ونه شو کړی. ټولنیزو رسنیو کې د رحمت الله نبیل څرګندونو ته ګڼ غبرګونونه ښودل شوي. له یوه اړخه که پر پښتنو او تاجک سیاستوالو د دوی د ناسمو سیاستونو له امله نیوکې راپورته شوي، له بل پلوه یو شمېر فعالانو بیرته په رحمت الله نبیل نیوکې کړي چې د خپل ریاست په دوره کې کم تر کم افغانستان د سیمه ییزو ګواښونو خوندي نه کړی شو.
د رحمت الله نبیل خبرې مو په انټرنیشنل کې واورېدلې. یا غوښتنه دا و چې د پښتانه مشران دې باید د هزارګانو او د نورو قومونو نه معذرت وغواړي. او زموږ غوښتنه دا دی چې تر د مخه ته باید د افغانستان د ملت نه معذرت وغواړي د هغو کارونو، جنایتونو، ظلمونو او غلا چې تا کړی او هغه آدرس نه چې تا ځان میلیاردر کړی د افغانستان ملت دا پښتنه کې تر هغه حساب د خپل ملت سره صاف.
او سم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالب خبرونه. د هند صدر اعظم د متحده عرب اماراتو په ابو ظہبی کې د 400 میلیونه درهمو په لګښت جوړ لوی ترین درمسال پرانیسته. دا درمسال چې د مینانو په ورځ پرانیستل شو د هند او عرب اماراتو د دوستۍ یادګار دی. د رغونې چارو ته د راجستان سور شګلن کاڼي 25,000 لوی تختی او د لمر د تودوخې کمولو لپاره ایټالیانا یخ خاصیت لرونکي مرمرین کاڼي وروړل شوی دي. د دې درمسال چارې په 2019 کې په 20 هکتار ځمکه پیل شوې. په دیوالونو کې سر تر پایه د هندو مذهب داستانونه د مجسمو په شکل حک شوي دي چې متحده عرب اماراتو کې میشتو 200 هندوانو ورکې پر رضاکارانه ډول 690,000 ساعت وړیا کار هم کړی دی. دا په عربي نړۍ کې تر ټولو لوی درمسال دی چې یو وخت کې 10,000 کسانو ته ځای ورکولی شي. هنتردی یو مشواندی د بابری جماعت پر ځای هم د رام مندر په نوم لوی درمسال جوړ کړ. او چینی ساينس موهانو بیا د نړۍ لومړنۍ په مصنوعي ځیرکتیا سنبال درې کلن ماشوم روبات جوړ کړ. د ټونګ ټونګ یا وړین جلی په نوم دا روبات د بیجینګ د مصنوعي ځیرکتیا برخه کې د تحقیقاتو انسټیټیوټ جوړ کړی چې د درې کالو د ماشوم په څیر د شیانو د زده کولو او د شاوخوا چاپیریال د پلټلو وړتیا لري. ساینس پوهانو ویلي ټونګ ټونګ ماشوم روبات حتی د انساني درې کلنو ماشومانو جذبات او احساسات هم څرګندولی شي. خاندي، خپه کیږي، ژاړي او غوسه کیږي هم. دا روبات فزیکي وجود نه لري بلکې مجازي دی او د حقیقي نړۍ له خلکو سره د تماس صلاحیت هم لري چې ساینسي اصطلاحاتو کې ورته اواتار وایي. د ساینس پوهانو په وینا دا د مصنوعي ځیرکتیا د نورو سیستمونو نه ځکه ډیر هوښیار دی چې هر وخت امر ته منتظر نه پاتې کیږي بلکې ډیر کارونه په خپل هم کوي. او د ماشومان خبره چراغله نو اوس درته یوه داسې امریکایي مېرمنه در پیژنم چې د مرګ تر شېبې پورې د دوه کلنې ماشومې په څیر ښکارېده. بروک گرینبرګ چې په شل کلنۍ کې مړه شوه د ساینس پوهانو سرونه یې ورګرځولي وو، ځکه هغه د شلو کلونو په عمر هم د دوه کلنې ماشومې په قواره وزن او قد وه. بروک گرین د امریکا په میریلینډ کې بې مودې زیږېدلې وه او د زیږون پر مهال یې وزن یوازې 1.8 کیلو و. هغه مهال ډاکټرانو فکر کاوه چې هر څه به سم شي خو هیڅ بدل نه شول، او بالاخره ډاکټرانو له بې شماره ټیسټونو وروسته د هغې ناروغۍ ته د سینډروم ایکس نوم ورکړ، معنا دا چې بې علته او نامعلومه ناروغي. بروک چې په خپل ژوند کې د ګزارن د معدې د زخم دماغي رسولۍ او نورو ناروغیو ښکار شوه، مګر په حیرانوونکي ډول بیا هم ژوندی پاتې شوه او خبرې هم نشوې کولی، خو د کورنۍ په اشارو پوهېده. که څه هم د مرګ تر ورځو د هغې وزن 1 کیلو ته ورسېده او قد یې 9.5 سانتي متر ته، خو ټول عمر د دوه کلنو ماشومانو په ګاډۍ کې ګرځېده. جالبه خدا چې مور یې وایي کله چې بروک 14 کلنه شوه نو د پیغلو نجونو په څیر ورته خریداری خوند ورکاو. او زموږ د نن اوومه ورځ هم په همدې ځای کې پای ته رسوم. هره اونۍ له نوې زاویې د پیښو د تحلیل دا خبرونه له ما سید شینواري سره مه هېروئ.